د ماسپښین دوی بجې شوې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي وړاندې به واوري چې د یو تاجکی چارواکي په وینا به واوري چې د تاجکستان پولیسکونو کسان د افغانستان په شمال کې په جګړو کې شکیل دي. د نورو مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اور.
په اوروزګان، بغلان او نورستان ولایتونو کې وسلوال وژل شوی دي. له یمن څخه د سعودي عربستان په لورې د توغل شوي توغندي له امله یو کس مړه او دوه نور ټپیان دي او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق رمادي ښار کې خپل سنګرونه لاټینګ کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن ټپي دی. د اوروزګان د سرپرست والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال مخالفان نن سهار 15 بجې د مرکز ترینکوټ اړوند د بلوڅي چوغک او د جوز په سیمو کې د افغان سرتیرو په پوسټو د حمله پر مهال وژل شوي.
جنگ تر اوسه مهاله پورې البته په دې جوز کې لا ادامه لري. امه د شوګا د بلوڅي سیمې په سپیسیوی یو نتیجه دا ده چې د وسلوال مخالفینو اته کنه قتل شوی دي. جسدونه هم همالته پراته دي او ابدارج دور ستنو په شوخه کې د دیو ټاپیان دي. ټاپیان د غوس مرکزی روغتون ته انتقال په حالت کې دي او هغه هم البته زموږ د پرونده ارګانونو د جدي نظارت لاندې دي.
وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان ولایت په عملیاتو کې 111 تن وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې وزارت د خاصو قطعاتو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل له تیرو 20 ورځو را په دې خوا په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې عملیات روان دي. شیرزاد زیاته کړه چې د دې عملیاتو پر مهال د مرکزي بغلان ولسوالۍ یو یا کورونه له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوي دي. شیرزاد دغه راز وویل په دې عملیاتو کې 4 پولیس ټپیان شوي دي. د نورستان ولایت امنیت قومندان وای په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. خلیل الله زیایی ازادي رادیو سره خبرې کوي ویل دا حمله تیر ماښام د وانټ ویګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي. د نورستان امنیت قومندان په دې اړه ویل
پرون قطار منطقه کې تقریبا 3:50 دقیقې قرار در راپور چې بمبار شوی ده. 4 کسه مخالفین چې یو په سر ګروپ دی اطلاع دی نمونه اینا دارا کرده
دا زمان دا تلیلی دی. دا نورستان امنیت قومندان زیاده کرده پا دی ولایت که دا بی پیلوت البته که دا بریدونو پا نتیجه که امنیت خشوه ده. دا وای دا وسلوالو پر زد دا ډول حمله باید زیاده شی. په لغمان ولایت کې د سیمیزو پولیسو د قومندان سید حسین پکور د وسلوالو طالبانو په حمله کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د لغمان د سرپرست والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تیره شپه د عمرزی او سیمه کې د قومندان پر کور حمله وکړه. په دې حمله کې د قومندان سید حسین زوی او یو بل ښځه ټپیان شوي هم دي. د یو بل خبر له مخې د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې د وسلوالو طالبانو د 5 سیمه ییزو قومندانانو په ګډون 23 تنه وسلوال وژل شوي. د پکتیا امنیت قومندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې 3 تنه وسلوال د خپل ماین په چاودنه کې هم وژل شوي. وسلوال طالبان بیا وایي چې په څمکنۍ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. له یمن څخه د سعودي عربستان پر لوري د توغول شوي توغندي له امله یو کس مړ او دوه نور ټپیان شوي دي. د سعودي دولتي خبري اژانس وایي دا پیښه تېره شپه په جنوبي ولایت دهران کې شوې ده. د ایران ملاتړي شیا حوثي ځواکونه د یمن په زیاتې برخې واکمن شوي او د دې هیواد جمهور رئیس له هیواده وتلو ته اړ کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف له 8 میاشتو راهیسې د حوثي ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې کوي. د سعودي او یمن د پولې په څو برخو کې جګړې کیږي. د روانې اونۍ په لومړیو کې د حوثیانو المسیره تلویزیون هغه تصویرونه خپاره کړي وو چې پکې ښکاري ځواکونه د سعودي یوې پوستې ته داخل شوي او د دې هیواد ټانکونو او هلیکوپټر ورباندې ډزې کړي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنجشنبه پر ورځ د عراق رمادي ښار کې خپل سنګرونه لا ټینګ کړل او د ښار په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو دفاعي کرښې ماتې کړې. وسلوالو دغه راز د عراق او سوریې ترمنځ وروستۍ سرحدي دروازه چې د سوریې د حکومت په واک کې وه هم ونیوله. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت ډله په النطف سرحدي دروازې واکمنه شوې او دا په دې معنا چې د سوریې حکومتي ځواکونو په دې سرحدي دروازې کنټرول له لاسه ورکړی. په دې سربیره د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په پالمیرا ښار کې خپل واک پراخ کړی او له 12 کسانو څخه یې سرونه پرې کړي دي. په دې کسانو تور لګول شوی و چې د بشار الاسد رژیم ته کار کاوه. وسلوالو دغه راز د دې خار په لرغون او تاریخي اثر هم واک حاصل کړي خو د لمنځوړلو پاړی تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د سوری د بشري حقوقو څارونکو ډله وای د اسلامي دولت وسلوال د مهال د سوری لنمای څخه په زیاتې برخې واکمن شوی. په پالمیرا خار باندې له واک ټینګولو سره به وسلوال د سوری عصري پوځي تاسیساتو ته لار پیدا کړي او دغه راز به ختیځ ته د غزیدلې لوی لارې پر دښتو هم واکمن شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د شپږو طاقتونو اټومي معامله د هغه د دورې یوه مهمه لاسته راوړنه بولي او د پنجشنبې په ورځ اتلانتیک مجلې سره مرکه کې ټینګار وکړ. که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو دا به د ده حیثیت ته تاوان ورسوي. اوباما وایي له نن نه شل کاله وروسته به هم انشاءالله زه همدلته یم. که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو په دې کې به زما نوم یادیږي. ټاکل شوی چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو د جون په 10مه د اټومي پروګرام په اړه نهایي تړون لاسلیک کړي. او اروپایي اتحادیه او اوکراین د دې هیواد له خراب شوي اقتصاد سره د مرستې په مقصد د $2 میلیارد پور معامله لاسلیک کړه. د اروپایي اتحادیه او اوکراین مشرانو دا تړون نن په ریګا کې د دې اتحادیه او د پخواني شوروي اتحاد د شپږو جمهوریتونو په مرشي زغونډه کې لاسلیک کړ. دا هیوادونه د اروپایي اتحادیه د ختیځ مشارکت په نامه یادیږي چې اوکراین، ګرجستان، مالدووا، اذربایجان، ارمنستان او بیلاروس پکې شامل دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ریګا په غونډه کې وویل د اوکراین په ختیځ کې بحران د اروپایي اتحادیه له ختیځو ګاونډیانو سره مشارکت له بل هر وخت زیات مهم کړی دی. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان په شمال کې د یو تاجک چارواکي په وینا د تاجکي وسلوالو له فعالیتونو خبرو. د منځنۍ اسیا د وسلوالو موضوع مو په بلخ ولایت کې له خبریال او لیکوال ذبیح الله احساس سره شریکه کړې.
دوی په اسانه وکړل شول چې نظر نورو اورفف ته د دغې سیمې د جغرافیې موقعیت د نږدېوالي له امله په جګړه کې په اسانه توګه برخه واخیستلی شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې پاکستاني چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ استخباراتي تفاهم لیک ته خوشبیني څرګندوي.
خبره دا ده چې آیا دا دواړه ادارې به په ښه اخلاص سره د یو بل سره چې کوم دی دغه شریکوي، یا زموږ د پاکستان اداره یا د افغانستان اداره.
د پکتیکا په مرکز کې د یو نوي مکتب د پرانیستو په غونډه کې د دې ولایت د ښوونځیو د ودانیو پر ستونزو خبرې وشوې.
نن که په مرکز کې د حضرت بلال کو لیسه کې دا تعمیر جوړیږي، زه په یوه لرې ولسوالۍ همداسې غوښتم کوم چې زموږ د پکتیکا بچیانو ته همداسې سهولیتونه جوړ شي.
آزادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو او د ساینس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې دا مسله څېړو چې آیا په نورو ستورو کې به هم نور مخلوقات وي. یوه تاجک چارواکی وایي چې د دغه هیواد لږ تر لږه 1.5 د افغانستان د شمال په جګړو کې ښکیل دي. په وروستیو کې افغان چارواکو د شمالي ولایتونو په نښتو کې د بهرنیو ترورستانو په تیره بیا د منځنۍ آسیا د مربوطو کسانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې وه. د دوی په وینا په بدخشان کې د یو شمیر افغان امنیتي ځواکونو د سرونو په پرې کولو کې بهرنیو ترورستانو لاس درلود. په افغانستان کې د تاجک سخت دریځو د حضور په اړه عصمت څاروان راپور لري.
د تاجکستان په نګورنو بدخشان سیمه کې د ملي امنیت د کمیټې رئیس نصرت الله میرزایف وایي چې 1.5 تاجکستانی اتباع د افغانستان په شمال کې جنگیږي. د آسیا پلس د راپور له مخې میرزایف وویل د تاجکستان امنیتي ارګانونو معلومه کړې چې په عراق او سوریه کې 340 تاجکان جنگیږي. میرزایف د نګورنو بدخشان د کورواکې سیمې په مرکز کوروخ کې په یوه علمي کنفرانس کې چې په تاجکستان کې د تروریزم او افراطیت پر خطرونو د بحث لپاره جوړ شوی و وویل احتمالا 300 تاجکان په سوریه او عراق کې جنگیږي او معلومات ښیي چې د هغوی له منځه 50 تنه وژل شوي دي. د همداراز وویل د دې لپاره چې تاجک اتباع له بهرنیو تروریستو ډلو سره یو ځای نشي، څه باندې 4,000 تنه تاجک زده کوونکي له بهرنیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راوستل شوي دي. د کندوز والی محمد عمر صافی وایي په وروستیو ورځو کې په دغه ولایت کې د 300 بهرنیانو مړي موندل شوي دي. د شاغلی صافی په وینا د مړي د تاجکستاني، ازبکستاني، قرغیزي، ترکی او چچنی وګړو دي. په وروستیو ورځو کې یو تاجک ځوان چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوی و خپل هیواد ته ستون شوی او پر خپلو کړیو پښیماني څرګنده کړې ده. فارو شریفوف د دوشنبه شهر په جامع مانی کې د ګنشمیر خلکو په وړاندې هغه زړه بوشنون کې او ویرون کې کیسې بیان کړې چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب پر مهال لیدلې دي. نوموړي حاضرینو ته څرګنده کړه چې د دې ډلې وسلوال څنګه له ثبوت تحقیق او مشروع محاکمې پرته خلک وژني.
پرقه هغه ښار کې چې زه ترې راوتښتېدم یوه څلور لاره ده چې د مرګ د چوک په نوم یادیږي. هلته د نیزو کتارونه ولاړ دي چې د خلکو سرونه پرې راځړیږي، څوک د جاسوس په نوم او څوک په بل نوم، خو څوک به ثبوت ترې وغواړي. ثبوت نشته.
د تاجکستان د نیګورنو بدخشان د ملي امنیت د کمیټې رئیس د افغانستان د شمال پر حالاتو اندېښنه ښکاره کړه. ویل یوازې د سش کال له پیله افراطیانو په مختلفو سیمو کې څلوېښت تروریستي بریدونه کړي دي چې یو سلو پنځوس بېګناه افغانان پکې وژل شوي او سل نور ژوبل شوي دي. د ده په وینا له افراطیانو سره د افغانستان په جګړه کې لږ تر لږه دېرش تاجک اتباع ملګري شوي او هغوی د تاجکستان پولې ته په نږدې سیمو کې جنګېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې له تاجکستان لږ تر لږه ډېر جنګیالي د افغانستان په جګړو په تیره د شمال په وروستیو حملو کې ګډون لري. خدای یوازې تاجکستان نه دی، د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو لکه د ازبکستان، قزاقستان او نورو څخه هم ډلې ډلې ځوانان په سوریه، عراق او نورو ناامنه سیمو کې په افراطي ډلو کې غړي کیږي. د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د افراطي فعالیتونو په اړه احمد تکل په مزار شریف کې له افغان لیکوال او ژورنالیست ذبیح الله احساس سره مرکه کړې. شاغل احساس د مرکې په پیل کې د منځنۍ اسیا په ځوانانو کې د افراطي فعالیتونو پر عواملو خبرې وکړې.
په شمال کې یوازې تاجک نه، بلکې د منځنۍ اسیا، د ازبکستان، تاجکستان، د قزاقستان، د ټولو هیوادونو اوسیدونکي د ځانګړې توګه په شمال کې ښکېل دي او دغه ښکېلتیا یې په دې وروستیو دوو کلونو کې زیاته شوې ده. لاملونه ما ته دوه ښکاري. یو دا چې افغانستان کې خپل جګړې ځواک وازموي او دلته خپل اړخ معلوم کړي، او بل بیا به د جنګیالیو د لارې دوی په اسانه وکړای شي چې تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان هم دغه ورو ورو په یو اندازې پورې که د جګړې ډګر نه، د جګړې د ډګر څنډه کې جوړه شي.
دغه جنگلی چې د اوس د افغانستان په شمال کې ظاهرا ویل کیږي چې د تاجکستان یا د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو دی او جنگیږي، دا همغه نسل دی چې په وزیرستان کې اوسېدلی د پخواني شوروي اتحاد سره د جګړې له وخته پاتې دي او کدا نوې نسل دی جنگیالی دی.
د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اوسېدونکو یا د تاجکستان د اوسېدونکو په دغه روانه جګړه کې ښکېلتیا نه، یعنی د اوس له وخته نه، د وزیرستان د جګړې نام نه له هغه مهال ډیره ژوره ده. کوم وخت چې افغانان له روسانو سره په جګړه کې بوخت وو، دغه خلک مستقیم او غیر مستقیم په دغه جګړه کې بوخت او تر دې هم کسکه د ستاسو په یاد وي، ځنو جهادي ګوندونو له دې ځای نه افغانان تاجکستان ته د جګړې لپاره ولېږل، هلته په جګړه کې برخه واخیستله. دغه اړیکې له هماغه وخت دي هو یو کې په دغه خلک وزیرستان کې پاتې شول. د الته چې د ډیورن کرښه اخوا کوم مرکزونه چې وو، الته چې دغه کوم ورته کې پانل دوی چې روزل کېدل، په دې کې دغه د منځنۍ اسیا د هیوادونو سټډن کې هم روزل شول او دوی په اسانه وکړه شول چې نظر نورو ورفقته نورو جنگیالو ته د افغانستان په شمال کې په اسانه توګه د دغه سیمې د جغرافي موقعیت د نږدېوالي له امله په جګړه کې په اسانه توګه برخه واخلي او خبره واخیستلی شي. او نن دغه وسنۍ حالت چې په شمال کې ګورو، ما ته له ټولو نه ډېره ښکېلتیا د همدغو ډلو ښکاري چې تاسو یادونه وکړه.
احساس بیا وروستۍ پوښتنه، فکر کوئ چې له ازبکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو نه اوس هم د وزیرستان لاره نه، بلکې د ګډ سرحد لاره جنگیالي راځي افغانستان ته؟
د ګډ سرحد خبره کوونکو د دې امکان به ډیر وي، ځکه دلته د آمو سیند دی او د آمو سیند په دم غړي په دغه وخت کې تر دې نه دی چې لدې لارې د څوک وانه وختلای شي، ځکه بار بار موږ داسې خبرونه اورېدلې دي، داسې خبرونه ورکړي دي چې د بلخ لارې یا د خوندوز لارې له دغو سیونو سره قاچاقبران په دغو لارو باندې هغه واړه او کوچني قاچاقبران په دغو لارو باندې اوښتي راوښتي دي. نو په یوه لاره چې قاچاقبر اوښتلی شي، هغه واړه قاچاقبر او الته امنیتی چارواکی نشي وخت نا وخت دوی په اکتوبر یالي کیږي نو جنگیالي ته په غلار باندې وختل دومره سخت نه وي او دوی په مستقیمه توګه هم کولای شي چرواز
زبیح الله احساس ویل چې د منځنۍ اسیا سخت دریځې په اسانه د افغانستان په شمال کې ترورستي فعالیت کولی شي او له دوو کلونو راهیسې یې هلته هڅې زیاتې کړې دي. ویل کېږي چې د منځنۍ اسیا ګڼ شمېر وسلوال عراق او سوریې ته هم تللي دي. تاجک چارواکي خو وایي چې تر 3.5 ډېر تاجکان په عراق او سوریه کې په جګړو د داعش په ګټه بوخت دي. په عراق او سوریه کې مو د داعش له وروستیو فعالیتونو وړاندې په خبرونه کې خبرو، خو په یوې خبرتیا پسې د افغانستان په ختیځ کې د جګړې حال درکو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نورستان امنیت قمندان وایي چې د مخالف وسلوالو د ځپلو له امله امنیتي وضعیت په نورستان کې بهتره شوی دی. په دې ترڅ کې تیره ورځ مازدیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وانټ وایګل په ولسوالۍ کې طالبان په نښه کړل. جزئیات له سیمې د رحل انوري پراپور کې.
د نورستان امنی قومندان جنرال خلیل الله زیی ازادي راډیو ته ویل تیر ورځ مازیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د وانټ وایګل ولسوالۍ اړوند د کټار په غرنۍ او ځنګل لرونکي سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یو ډله برید کړي چې په کې څلور تنه وژل شوي دي.
پرون کټار منطقه کې تقریبا درې بجې او 50 دقیقې قرار در راپور چې بمبارد شوی ده. څلور کسه مخالفین چې یو پکې سر ګروپ دی اطلاع د نمونه نه دره کړی د زمانه تللی دي.
هغه وایي ټول وژل شوي کسان د دولت وسلوال مخالفین دي او پکې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
فضل الله تر اوسه خو داسې کوم اطلاع مونږ نه لرو. انشاءالله تلفات به دمون کیا
او دا دغه طالبان چې دي دا داخلي دي که بهرنۍ دي؟
تر اوسه خو د داخلي اطلاع لرو. د وظیفم ورکړی ده چې تحقیق پکې وشي څوک دي د کوم ځای دي او که انکشاف پکې وو بیا به تاسو سره شریک.
قومندان وایي د بي پیلوټ الوتکو بریدونو سره تر ډیره حده امنیت ښه شوی دی او که یاد بریدونه دوام وکړي نو ورسره به حالات نور هم ښه شي.
خامخا مخالفین چې تلفات ویني نو دا خو تاثیر لري په جافه کې او د هغوی کوم بسیچاجي یا تنظیمولو کې چې ځان تنظیمي د عملیاتو په خاطر نو خامخا تلفات چې ویني نو دوی
تر اوسه وسلوالو طالبانو د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د شوي هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي. په نورستان او کونړ کې له تیرو څلورو کالو د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکو بې شمېره بریدونه کړي چې د دولتي چارواکو په وینا لسګونو بهرنیو او کورنیو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو خلک وایي د بې پیلوټه الوتکو بریدونو کې کله ناکله دوی ته هم مالی او ځاني زیانونه اوړي او باید چې د یادو هوایي حملو په مهال له دقت کار واخستل شي او د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي.
دا ساجر رو پروانه خبرونه کې باوړاندې واوري چې د کابل ابتدایي محکمه وایي چې سبا د شنبه په ورځ به د فرخوندې د قتل دوسیه د غور لپاره اړوند څارنوالۍ ته واستوي تر څو دغه دوسیه د تعقیب لپاره استیناف محکمې ته وسپارل شي. خو اوس به د پاکستان څرګندونې راواخلو. پاکستان وایي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې یوه یې هم د استخباراتي معلوماتو شریکولو برخه ده. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارې په سلاح شوی چې د تروریزم د مخنیوي لپاره به له یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. تفصیل له پاکستان د زبیح الله شفق پراپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې یو هم پکې د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. دا وزارت هم دار زیاتوي پاکستان په سیمه کې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې او پراخې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې روانې وساتي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي د پنجشنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې په خپلې ونیزي خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ په دې وروستیو کې د معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو شریکول ضروري دي. ته وایي که غواړئ چې د تروریزم مقابله وکړئ نو په دې لړ کې د استخباراتي معلوماتو شریکول لازم دي. له افغانستان سره زمونږ په ډیرو برخو کې مرستې دي چې په دغه کې یو هم د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد د پوځ ویان هم د دوشنبه په ورځ د معلوماتو شریکولو او په دواړو غاړو کې د منسجم عملیاتو د ترسره کولو په لړ کې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پخلی کړی و. په عین حال کې د پاکستان د پوځي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د دغه تفاهم لیک هرکلی کوي او وایي چې دواړه خواوې باید پکې له اخلاصه کار واخلي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
صفو همکاري مخکې نه وا، اوس د دې لوزنامې نه پس هغه له یو رسمي شکل ورکړی شو، خو خبره دا ده چې آیا دا دواړه ادارې به په ښه اخلاص سره یو بل سره چې کوم نه دغه شریکي یا زمنګ د پاکستان نه اداره یا د افغانستان اداره نو بیا به په دې کې شکوک او ثبات پیدا شي، بل دیو بل سره غږ ورکي او هر څه چې هغه سره کوم رپورټ یا دې ته ورکي او دې سره کوم رپورټ یا هغه ته ورکي نو بیا خو به شکوک او ثبات ټول ختم شي او بیا په صحیح مانو کې کوم نه په دواړو کې اشتراک او همکاري پیدا شي.
د مومن په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول تفاهم لیکونه او تړونونه باید په افغانستان کې د سولې او سیاسي ثبات لامل شي.
دا خو یو الخ دې خبره بنیادی دا چې کوشش دا پکار چې په افغانستان کې جنگ ختم شي، هغه نه پس بیا دا شکوک او ثبات هم ختم شي. دا غیر د پر کار پکار دې صرف په دې چې پاکستان او د افغانستان دولتونه یو بل ته لن شي او ادارې یو بل ته لن شي او فوجونه یو بل ته لن شي او ایجنسی یو بل ته لن شي. دا خو یو الخ دې خواصلي خبره دا چې په افغانستان کې جنگ څنګه بدلېږي شي، نو دغه تضیات ته وجه پکار دا هم یو ښه ګام دی، یو ښه یو پیشرفت دی. بای چې داسې کارونه نور
دا یادونه وردا چې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک ترغې ورسته لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم نو شریف او د دې هیواد د پوز لوی درستیز د رواني میاشت په 12 منټه کابل ته لاړ او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په خپل منځي او سیمه ایز وړیکو خبرو کړې.
صحت از رادیو آشنا صدای امریکا.
در برنامه صحی امشب بیماری های طرق بولی و سرطان پروستات
او د دې ناروغیو درملنه او مخنیوی.
شماره تماس با ما 0790 010 070.
پرسش از شما، پاسخ از دکتران.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار ترو پورې په منځنۍ څپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري جواز دی. رادیو د سهار لوو د ماشام ترو بجو په همدغه څپه اوریدل شي. همدارس مخ خبرونه په azadiradio.com کې نیول شي. د کابل ابتدایي محکمه وای چې سبا د شنبې پورز به د فرخوندی د قتل دوسیه د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته واستوي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې دوسیه ټول قضایي مراحل بشپړ شوي دي. د فرخوندی د قتل په تور ابتدایي محکمې تر اوسه څلور تنه په اعدام محکوم کړي او پر یو شمېر کسانو یې د پولیسو په ګډون د حبس حکم کړی دی. په عین حال کې د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس وای چې د فرخوندی په قتل کې د نورو شکیلو کسانو د نیولو لپاره هم د دوی جدي هڅې روانې دي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو خبريالي ناجي صاپي پراپور کې.
سره له دې چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او د فرخوندی د وژنې د حقیقت موندونکي پلاوی غړي په دې باور دي چې د فرخوندی د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی، خو د کابل د ابتدایي محکمې رئیس د خبرې ردوي او ټینګار کوي چې په دې قضیه کې بشپړ عدالت تامین شوی. صفی الله مجددي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیه ټول مراحل هم بشپړ شوي او د شنبې په ورځ به د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته ولېږي تر څو دغه دوسیه د تعقیب لپاره استیناف محکمه ته واستول شي.
د فرخنده د وژنې دوسیه خپل قضایی او اداري پړاوونه بشپړ کړي. ان شاء الله د هفته په ورځ دوسیه منګراس من مربوطه څارنوالۍ ته تسلیمو کې چیرته غویا علاقه ولري کول شي چې استینافایی پیو کې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمې استیناف ته ورکړي او استیناف پرې غور وشي.
د کابل ابتدایي محکمې سورج مخکې د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت مجرم وو په یو یو کال بند محکوم کړل. همدارنګه دغې محکمې د فرخوندې د وژلو په تړه څلورو ملکي کسانو ته د اعدام او اتو نورو ته د شپاړس کلونو بند سزا اعلان کړه او اتلس نورې بېګنا وبلل. په عین حال کې د کابل د جنایي تحقیقاتو مشر ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې په قتل کې د نورو تورنو کسانو د نیولو لپاره هم د دوی جدي هڅې روانې دي. فرید افضلی په دې اړه وویل
د
فرخوندې د قتل د عاملینو په اړه کشفي کارونه روان دي. تر څو پاتې کسان چې په تیښته بریالې سوي دي هغوی ژر تر ژره ونیول سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي، نو په دې برخه کې به هیڅ ډول بېغوري ونه سي.
وشت کلنه فرخونده د 1993 کال د هود د میاشتې پاتې وشتمه نیټه په کابل کې د قران کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یو شمېر کسانو لخوا تر شکنجه وروسته ووژل شو. د مدني ټولنې یو شمېر غړي او عام افغانان بیا د راتلونکو دوو محکمو څخه غواړي چې د فرخونده د وژل کېدو په برخه کې عادلانه پریکړې وکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د حضرت بلال شوانزی ته نوې ودانۍ جوړه شو او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې ودانۍ په پرانیستلو کې ویناوالو په پکتیکا کې د ډېرې شوانزیو د ودانیو نشټون د پهنې په بهیر کې اساسي ستونزه یاد کړه او په دې اړه د افغان حکومت د ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه. نجیب الله الخیل په دې اړه لسمیت له نور تفصیل سره.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د حضرت بلال خوانزي لپاره د 10 میلیون افغانۍ په لګښت د نړیوال بانک په مالی مرسته نوي ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد خوانزي چې د پکتیکا په نمونوي یا بیلګیزو خوانزیو کې راځي او د زده کړو په خو عملی او نظری وسایلو سمبال دی، د زړې ودانۍ ترڅنګ د دې نوي ودانۍ په جوړېدو سره به ډېرې ستونزې هوارې شي. تیره ورځ د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی زازي د دې ودانۍ په پرانیستغونډه کې رسنیو ته وویل
موږ د حضرت بلال د لیسې دی اپیتاخ یا د پرانیستې مراسمو چې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د پوهنې وزارت په انکشافي بودیجه د بانک جهاني په مرسته جوړ شوی دی. په یو وخت کې به له دې ښوونځي څخه تقریبا 300 یا 900 پورې زده کوونکي برخمن شي او ټول اړین ملحقات لري، کمپیوټر خونه، لابراتوار او اداري خونې لري.
د پکتیکا مرستیال وړیا تاولا فزدي د دې ودانۍ په جوړېدو خوښي وښوده. نوموړي وویل که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د ستونزو او مشکلاتو څخه خلاصه یوه هوسا ټولنه ولرو، نو باید خپل اولادونه خوانځي ته ولیږو او هغوی ته د زده کړو ښه شرایط برابر کړو.
که غواړو چې د نړۍ سره موازی لاړ شو، د چالشونو سره مقابله وکړو، موږ او تاسو په علم په ګاڼه باندې ځان سمبال.
قومي مشر حاجي پاچا خان شرنوال په خپلو خبرو کې د پوهنې له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د پکتیکا د نورو خوانځیو لپاره هم ودانۍ جوړې کړي.
نن که په پکتیکا کې په مرکز کې د حضرت بلال کولې سکی دا تعمیر جوړیږي، زه په یوه لرې ولسوالۍ په ګومله او ومنې په نښه کې م همداسې غوښتن کیم چې زموږ د پکتیکا بچیانو ته همداسې سهولیتونه جوړ شي.
د یادونه ورده چې پکتیکا اوس مهال 350 باب ښوونځي لري چې له دې جملې زیاتره ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې خلاصې هوا ته زده کړې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الواسه هلمندوال د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي له حکومت غواړو چې ګرمسیر ولسوالۍ ته مسلکي معلمان راوستوي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو ولسوالۍ لیکلي دي د پوهنې وزارت ته پکار دي چې د افغانستان د ټولو ښوونکو لپاره د هویت پیژندنې کارتونه جوړ کړي. جانباز فهیم له زابله پراستولې سمس کې لیکلي دي د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ اختلافاتو د افغانستان د نورو چارو ترڅنګ د پوهنې پر روان بهیر هم منفي تاثیر کړی دی. دولت خان کامران کوچی د خوست له ببرک تڼۍ لیکي افغانستان باید د پاکستان له استخباراتي ادارې سره استخباراتي تفاهم نامه لاسلیک نکړي ځکه چې پر خپلو ژمنو پاکستان کله هم وفا نه ده کړې. عبدالرحمن له اورزګانه بیا لیکلي دي دا د افغانستان په ګټه ده چې له پاکستان سره استخباراتي تفاهم نامه لاسلیک کړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې په همدې ارتباط لیکلی دی چې افغانستان باید په ډیر احتیاط له پاکستان سره استخباراتي تفاهم نامه لاسلیک کړي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ سب شوی پیغامونه خبرو او د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې مو دا مسله چیرلې ده چې آیا ممکنه ده چې په نورو ستورو کې هم د انسانانو په څیر مخلوقات وي. په دې اړه په تفصیل په دې پروګرام کې اوریدل شي. او په یمن کې پر حوثي وسلوالو د سعودي عربستان په مشهي د عربي ائتلاف هوایي حمله روانې دي. د دې راپور تفصیل هم تر لنډو خبرونو وروسته اوریدل شي. خبرونه جانقه علي کوزه وړاندې کوي.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکور کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن ټپي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان ولایت په عملیاتو کې 131 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې وزارت د خاصو قطعاتو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل له تیرو 20 ورځو را په دې خوا په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې عملیات روان دي. د نورستان ولایت امنیت قمندان وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. خلیل الله زیایی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا حمله تیر ماښام د وانټ ویګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې. لغمان ولایت کې د سیمه ایزو پولیسو د قمندان سید حسین پرکور د وسلوالو طالبانو په حمله کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پکتیا په څمکنیو ولسوالیو کې هم تیره شپه د افغان سرتیرو وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې د وسلوالو طالبانو د 5 سیمه ایزو قمندانانو په ګډون 8 تنه وسلوال وژل شوي. له یمن څخه د سعودي عربستان پر لوري د توغول شوي توغندي له امله یو کسمر او دوه نور ټپیان دي. د سعودي دولتي خبري اژانس وایي دا پیښه تیره شپه په جنوبي ولایت دهران کې شوې. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنځشنبې په ورځ د عراق رمادي ښار کې خپل سنگرونه لاټینګ کړل او د ښار په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو دفاعي کرښې ماتې کړې. وسلوالو د غراز د عراق او سوریې ترمنځ وروستۍ سرحدي دروازه چې د سوریې د حکومت په واک کې وه هم ونیوله. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د شپږو طاقتونو اټومي معاملات د هغه د دورې یوه مهمه لاسته راوړنه بولي او د پنځشنبې په ورځ اتلانتیک مجلې سره مرکه کې ټینګار وکړ. که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو دا به د حیثیت ته تاوان ورسوي. او اروپایي اتحادیه او اوکراین د دې هېواد له خراب شوي اقتصاد سره د مرستې په مقصد د 2 میلیارد ډالرو پور معامله لاسلیک کړه.
په یمن کې پر حوثي وسلوالو د سعودي عربستان په مشهي د عربي ائتلاف هوایي حملې روانې دي. د سیمې خلکو نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې بمباری تر ډیره حده په مرکز صنعا کې د جمهور ریاست د مڼې شاوخوا ته او د حوثي وسلوالو پر پوځي مرکزونو شوي دي. فرشته جلالزی او په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د سنا شهر اوسیدونکي وایي چې د سعودي په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونو سهار خپلې حملې د دې شهر مرکزي سیمو ته وغځولې. خلکو د رویټرز خبریالانو ته ویلي چې حملې د سنا شهر پر هغو سیمو شوې چې د ولسمشر ماڼۍ او نورې دولتي ودانۍ پرتې دي. دا سیمې د تیر دوبي راهیسې د شیعه حوثي ملیشو تر کنټرول لاندې دي. ائتلافي ځواکونو د سنا شهر په لمنو کې د وسلوالو ملیشو پر پوځي مرکزونو هم حملې کړې دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف هوایي عملیات لږ تر لږه 8 اونۍ مخکې پیل شول او هدف یې له سیمې د شیعه حوثي وسلوالو ایستل، په سیمه کې د هغوی د نفوذ مخنیوی او د یمن د پخواني ولسمشر برحاله کول دي. د سنا اوسیدونکي وایي چې هوایي عملیات تیره شپه هم روان و. خلکو ویلي چې الوتکو د مخکني ولسمشر علي عبدالله صالح د وفادارانو پر مرکزونو بمباري وکړه. د علي صالح یو شمیر پلویان وروسته د حوثي وسلوالو سره یو ځای شوي وو. د یمن په مارب ښار کې چې د تیلو سترې ذخیرې لري یو شمیر خلکو ویلي چې تیره شپه لږ تر لږه 10 بمباري وسوې. د دې بمباریو هدف هم د پخواني ولسمشر علي صالح د پلویانو او د حوثي وسلوالو مرکزونه وو. حوثي وسلوالو ادعا کړې چې د یمن په شمال لویدیځو سیمو کې زیات پوځي مرکزونه چې مخکې د سعودي ځواکونو تر کنټرول لاندې ونیولې دي. حوثيانو ادعا کړې چې په دې مرکزونو کې زیاتې وسلې چاودیدونکي مواد او نور جنگي وسایل موندلي دي. د حوثي ملیشو یو ویان محمد عبدالسلام پرون وویل چې څو چې د سعودي په مشرۍ هوایي عملیات بند شوي نه وي په هیڅ ډول مذاکرو کې ګډون نشي کولای. د یو عربي تلویزیون ته پرون ویل چې وسلوال د سترو متقابلو حملو توان لري. د حوثیانو ویان ټینګار وکړ چې څو پر یمن حملې روانې وي په جنیوا کې خبرو ته نشي ورتلای او وی ویل چې د سعودي په خاوره کې به پر هر هغه ځای چې د دوی وسوره سیږي حملې وکړي. د سعودي دولتي خبري اژانس پرون ویل چې د یمن لوري د دوی پر ساحلي شار الدهران په راکټي حمله کې پرون یو ملکی سعودي وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي.
د یمن په مرکز سنا کې جمهوریت ریاست ته نشته د عربستان په مشه ائتلافي ځواکونو بمباری کړی دي او عربي رسنۍ خبر ورکوي چې جګړه اوس د یمن په ساده شهر کې روانه ده او دا د حوثیانو مرکز دی. البته نړیوالو اژانسونو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. بل لور ته راپورونه وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې د سوریې د لرغوني ښار پالمیرا ټولې برخې نیولې دي. په یو بل تحول کې دې ډلې د عراق د رمادي ښار له څنډو څخه هم د عراق حکومتي ځواکونه شاته تمبولې دي. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې د وروستیو پرمختګونو په ارتباط لویدیځو اژانسونو راپورونه خپره کړي دي چې جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش پراوانه اونۍ کې د سوریې د پالمیرا لرغوني او د عراق د رمادي ښارونو په نیولو سره پر بغداد او دمشق فشار زیات کړی دی. رویټرز خبری آژانس وی په سوریه او عراق کې د داعش وروستیو پرمختګونو د امریکا د مبارزې پر ستراتیژۍ چې یوازې په هوایي بریدونو پورې منحصره ده هم انتقادونه پورته کړي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې ویلي د اسلامي دولت په نامه ډلې د سوریې پالمیره ښار ته نږدې له عراق سره د دې هیواد سرحدي نقطه هم نیولې ده. سپینې ماڼۍ ویلي د داعش لخوا د سوریې د پالمیره ښار نیول د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لپاره چې په سوریه او عراق کې د دې ډلې پر ضد هوایي عملیات کوي په شاتک دی. خو د سپینې ماڼۍ وان جوش ارنست ویلي د امریکا ولسمشر د کانګرس د جمهوري غوښتونکو له دې غوښتنې سره موافق نه دی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره د جګړې لپاره دې امریکایي ځواکونه واستول شي. په همدې حال کې ملګری ملتونه وایي د پالمیرا ښار چې شاوخوا 200 زره نفوس لري درېمه برخه اوسیدونکي له سیمې وتلې دي. د سوریې او د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو چارواکو ویره ښودلې ده چې د اسلامي دولت په نامه ډله به په پالمیرا ښار کې لرغوني آثار او تاریخي سیمې هم له منځه یوسي. د ډلې په عراق کې ګڼ شمېر لرغوني آثار او میوزیمونه ونړول. دا مصر د الازهر اسلامي ادارې بیا په یو بیان کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د پالمیرا ښار د نړېدو مخه ونیسي. الازهر ویلي اسلام د کلتوري میراثونو د منځوړلو خلاف دی. د اسلامي دولت په نامه ډلې پالمیرا ښار په داسې وخت کې نیولی چې د روانې اونۍ په سر کې د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي هم په خپل کنټرول کې واخیست. د امریکا ولسمشر که څه هم چې د داعش لخوا د رمادي نیول یو تکتیکي په شاتک بللی دی خو ټینګار کوي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد روانه مبارزه ناکامه شوې نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زحمت شیبر اجازه غواړم وړاندې خبرونه تر دریو بجو زما همکاران مختوړي مخکې تر دې چې ستاسو په ژغ سب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبره کړو. د ساينس او ټکنالوژي دنیا اسمت ساروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
انسان لډیرو کلونو راهیسی په دې لټه کې دی چې آیا په نورو ستورو کې ژوند ممکن دی یا ژوند دي ساري پکشته. د ساينس او ټکنالوژي له پرمختګ سره سره لا هم انسان نه دی بریالی شوی چې په نورو سیارو کې ژوند کشف کړي. کله نا کله د الوتونکي رکیبي او د نورو مخلوقاتو خبرونه خبري شي او ویل کیږي چې دا مخلوقات د نورو سیارو اوسیدونکي دي، خو لا هم په علمي ډول ثابته شوې نه ده چې لیدل شوي شیان دي د نورو ستورو موجودات وي. تر اوسه پورې د هغو تصویرونو په باب د توکې تیوري مطرح ده چې په 1940 او 1940 کلونو کې اخیستل شوي وو. ادعا شوې وه چې دا مړي د امریکا په نیو مکسیکو کې د هغو فضایي موجوداتو دي چې د دوی د فضایي بیړۍ د چاودنې په وجه مړه شوي دي. د دې تیوري پلویان ادعا کوي چې فضایي موجودات د ایریا 150 په نوم د امریکا پټي پوځي اډې ته چې د فضایي موجوداتو په اړه چیرنی او د هغو ساتنې ته ځانګړې ده تللي ول. په وروستیو کې تازه عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دا عکسونه په نیو مکسیکو کې د فضایي موجوداتو د سفینې د چاودنې دي. هغوی چې د نورو ستورو پر مخلوقاتو باور لري وایي چې دا عکسونه د فضایي مخلوقاتو موجودیت پوره ثابتوي. دا عکسونه د امریکا د ایروزونا ایالت د یو کور تر بامبوټۍ لاندې موندل شوي دي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې په مکسیکو کې د الوتونکو رکیبیو نامتو متخصص جیمی موسان وایي دا عکسونه اصلي دي او د داسې موجوداتو دي چې انسانان نه دي. د فضایي موجوداتو د موجودیت نور پلویان وایي چې دا تازه موندل شوي عکسونه له هغو تصویرونو سره ورته والی لري چې په 1940 او 1949 کلونو کې موندل شوي ول. دوی ادعا کوي چې فضایي موجودات حقیقت لري، خو یو شمیر نورو بیا دا عکسونه د یوه رومي مومیایي شوي ماشوم له عکس سره پرتله کړي او ویلي دي چې د فضایي موجوداتو خبره ناسمه ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. دا ونې مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینې دوستانو ویلي چې په سیمو کې شونځینسته او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه ورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم یا هم د کډوالو د ژوند په اړه ستونزې، د کلینیکونو او نور بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه مو تر رسیدلې دي چې په دې خبرونه کې باید درته خبره کړو. راځي په ګټه وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. که چیرې زموږ دغه سره محترم رئیس جمهور او محترم رئیس اجرائیه دغه مشکل حل نکړي، د وزارت دفاع وزیر ونه ټاکي او وزارت دفاع وزیر ولسی جرګې ته معرفي نکړي، لکه څنګه چې نن ورځ په لشکرګاه کې جنگ شروع او په نورو ولایتونو کې جنگونه شروع دي، تر دا به لا هم جنگونه دوام پیدا کړي.
مکتب خلاص کی چې ډېر پر مخللي مکتب او په والټکا د سیمه د خلکو ډېر په خوشحالي سره ورسره تراغه مشتات څه مشکلات چې کسونه معرب د مسلمانو د فات پیسوله، یعنی تر اوسه پورې موږ د شي لا فرصت نه دی پیدا کړی چې موږ اساسي مشکل د په هنر د مسلمانو د خوا څخه حل شي. په کټ کار سره نه د مغه تواصل عام دغه تواصل د مغه تواصل عام دغه تواصل دا چې مشتکارو کې دا د سمیر مشتنو ستاري دونه و دا چې مشکلات راته پېښونه چې ساره په دنیا کې ده.
السلام علیکم. زما په نظر سره په داسوال سکالو کې چې هر څه چې دا د جنگی جنایتکارانو د مجازات خبرې پورته کیږي په افغانستان کې جنگ او جګړې ډیریږي. د مطمئن یم چې جنگی جنایتکارانو د القاعده او شاته ولاړ دي. الحمدلله د خدای په امان.
سمدانو راځي د چرچو د ولسوالۍ سره په تماس کې یم. ما د ولسمشر سره وګڼې ته د خوښتنه ده چې دا ویلو زبر رشوت بندوم. از مو د چرچنو پول کولی کې د سی ګام ګام تر اقامات کړ او اوس وایي چې د نفر پر سر باندې یو څه نشوري یو څه تاریخ نه سوارم. هغه بیا خپل یو تاریخ خراب دی اوس دی یو څه راته غواړي مو څه څو پر کوم ولاسو ور خو راغ بس ګران مور دا غوښتنه کوي چې دا کار باندې کې و سلام
و سلام ما ته رام دغه دې مو سره ځای نه لري چې موږ ځای ولا بل په دې وکړل چې باندې ودی هغه چې خواري نه عبارت خواري نه کړ ما خواري نه کړ ترای به وځي چې د عملیا چې دا کوم د عملیا د کړې وي وته نه به تر کوم چې وکړي وي وته نه پاله کړي وي هر به کاني ورته خدای دې پوزي بس کوي چې موږ وساس نو یوه نه زمینه په خیر ته خپل کوو کې شنو دا تر موږ نه به دې د څه کې بدل مورو کې راو شوړول نو دا کوم ګټه مو څه به دا کوم ګټه دا څه به دی واغلي کار نه وکړي ما چې هغه مو دمبر ونی راپور ته سو پایمو عملیات خلاص په دا کوم عملیات نه خلاص یا دې ولر چې هغه سم نه مو کې جوړ شوی چې په احترام سلام
السلام علیکم یا قد حنیفین د تونل څخه بعد سلام مزمد مې حکومت څخه دغه وطن ده چې مې بل ماشين اول تل شوی دي مونږ چې کوم وخت کې بانک ته ورشو مونږ ته ولر دې بازار کې لور دې بازار شو کله وشل دې بازار شي هم تاریخ را کوي کله نه کله ولین راځي تل به بازار شي نو نو په تر وخت ته هره کوم چې دا مونږ څنګه زړه حل کوي نور مخنیتم
السلام علیکم فاری عبد الله یا ته غورماش ته ول سوالی خبر در سره کوم دا د غورماش ما یبین چې ټوله په آزاد د تلخدي خې د دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دوه سره مرسته وکړي دا ډیر ډیر ګروپي په پنځو میاشتو کې مو سره کوي دا شپږ میاشتې و میاشتې کې چې موږ دوه راځو موږ سره دې خې کوم کنه نه کیږي موږ ټوله د په آزاد د ټوله باید په آزاد یو ته شالو ګډیان راغلي دي خې هیڅ نه مرسته ور سره کوي نه دولت سره ور سره په مو سره وځي لري هم مشکل دي طالبان هم سره ظلمونه کوي دولت هم سره ظلم کوي مو سره دغه نه کوي کوم کنه نه کوي موږ پایا چې موږ څنګه په حال باندې څوک ور احمیږي
السلام علیکم د دولت روزګار د جزاب دولت سوالي سو خبر کوم موږ د مشمانو پر کوم غم مو یالو چې د یو خوا طالب الله او تخصص د بل خوا امریکا او تایید بل او تخصص دي طالب الله د بعد د یو خبر بل او تخصص د مشمانو د ملاتړ په نامه څلور نفر پر روزګار سم راکړه چې د مشمانو ته شور کوي او لوست لپاره د قهوې غبي مړه د بل خوا امریکا په فصیل چې د مایو فاش او والله نور د جزاف او لسوالي چې شنيان نه سپونه نیولې د سره سره سرونه دي او طالبانو خلک مړه کړو او پښتو یو چا ته وځو دا موږ پیغام دی چې لوړ بلول ټول په مخامخ باندې مقامات ورسېږي کله طالب مقامات یو فاسي او کله دولت فاسي دا د ماشومانو د ماشومانو د ملاتړ موسسه ورکونو کارونه د دغه طرف موسسه ده او موږ ډېر ښاښینې چې دا د چینان په شی ورسېږي موږ او دا ترسي اول په دې ځکه چې له مکتب دې په خلک کې نو کله ماشومانو ملاتړ مستنه وي موږ دا چینان په څو کورونه او په دې ځات ووسم دا چې مرزمه چې د چینانو سره نه ستونی ستونی شي ودی موږ په دې دوا ده قبل مرز دا وخت خبر دی
بلیا السلام علیکم زه د کندهار ولایت نن میرا مجند خبره کوم دا خارجانه د وای په شی مې په امریکا باندې پښتون وښانه خېتی دا انا نامدونه کیږي وانانو کوشتو د شه ته ونن رسوي دی وسلام
السلام علیکم زه احسان الله روزګان د اساس او نصوالي څخه تاسو پیغام پیژم پیغام می دار زما اول بار چې لو پورو چرواک ته به خصوصا او مشر اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمشت کې د موږ د چرچنو او نصوالي شي د حکومت خپل را روان دي خپل اسکر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي د کوکنارو نشګره بولیا شي چې بولیا غنه وشته کوي ول اوراز یات سره سمیدین او دغه پر سره باندې بیا مستخه تاریخ اخلي دا څنګه حکومت دی دا څنګه دولت دی په صادره کې دی کوکنار ورته کې دی ته کوکنار دان د فارغواړي او کری
زه اقبال مصاحب د کوکنار ولایت د دامګام ول سوالي څخه دا پیغام لرم دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي زميني همکاري دغه مخالفین یو کیلومتر خلاله د ولسوالۍ تعمیر څخه لری کړ او پاتې اته په صده خاور اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده او د دامګام دغه جنگ نه نوي پیسې ده مونږ یقین لرو چې د خبرو لاري هواریږي هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشين لاري درې کوي نو دغه د پاکستان جاسوسان دي ار ټول کونړ باندې جر د جنگ په میدان بدل شي وسره
زه د هلمند ولایت د بندي کچکول سوالي څخه خبره کوم
اشرف غنی ډاکټر عبد الله ولسی شورا د ولسی غوی د ولایت شورا والی او د خپل توام چې تاسو خپل په ولس اتفار نه دی ګرځولې چې په کجکی کې د کجکی په نام فکر د عبد الله حج عبد الله مسجد دی چې دا دی یو سلل شل کافه لپاره دی چې مثال مسجد ته راځي وخت چې وګوري که یو دا نه پکښ کې ول پاره ټول دی مسجد تور ولاړ دی د نفر څخه نو دا تاسو وایا سو موږ سوله راولو سوله خو د زما په خدای قسم دی که پر دغه رقم راولو چې هر څه وخت تیر شي حکومت چې عادل حکومت یې لرګي پروژې انصاف دې جوړې تاسو څنګه حکومت چې تاسو خپل پر هغه څر نه ګرځوي تاسو عربستان بل منطقې او بل منطقې ته ځي دا د کجې کې چې کوفندان په ایزولا دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کې جوړ راسیله یو بل خواته نه غلي چې خپل کور څخه جوړونه ستدي نه کې جوړ کړي دا ستاسو سر خلاص دا خبرې به تر اشرف غني وتر ولسی شورا ورسوي یا راسي دا مزمه ته وکړي چې دا ایزولا څه جوړ کړی دی چې په دا یو مسجد کې یو څه مشکل کافي دی چې په کلی کې به څوی په وطن کې به څوی تاسو خپل قضاوت وکړئ تاسو قاضیان شئ نو دا به خدای ته سمې کې پر دغه رقم دغه بچی وکړي لا بلې خوا ته مه ځغلئ چې خپل د کور خپل د ځان څخه سامنه کړي په دغه برابر سره ودرېږي نو دا تر دې هم لیکنې باندې شو بس چې ستاسو دی تاسو خراسې را شل واره خبر شوي یاست لازم پیغام نه شرم کړي د اصلي سر خلاص بیا سره شریکه کړي خبره سره کړي نو کومه بد ویلو هر څه چوا السلام علیکم
زه زموږ لاره کنه خبرولت لغورک یو رسالې څخه خبره کوم موږ د کنه خار د اولی شین شرکت څخه دا غوښتنه چې زموږ موبایل انتن خراب شوی موږ د دې تر ځای پر موبایل انتن ودروي موږ د یو ټکنیکي ستونزې سره مخامخ یو سلام
زه زموږ لاره خبره کوم غزنی ولایت کوم مرکز اصلاحات فعال په نامه چې دا یو ډېر وحشتناک زندان دی زیرزمینی ده د موږ اطفال یو کال کې دلته زندانیان دي ټول مریضان دي له تعلیم تربیه ټول حقوق بشري انساني نه محروم دي سخت ظلم او تعصب ورته کېږي ځکه سرنوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب او عناد کوي او پولیس او سرنوالان غزنی په ولایت کې شور او چپاول وکړي خلکو کورونه شور کوي خلک نیسي د طالب په نامه دوسیه ورته جوړې وي دي چې دا کوم انتخاباتي بحران او منځ شوه دي په شور او چپاول په پتنو فساد باندې لا اچولای دي موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامات خو غوښتنه کوي چې د غزنی ولایت کومه بس اطفال په نامه چې دی ورته را دي شي د اطفال حال دی وخت ډیر وحشانه عمل ورته کوي ظلم ورته کوي په زندانونو کې
السلام علیکم زه د ولایت روزګان د جزاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم حکیم الله موږ ماشومان موږ ودان د مخ د نور موسسه چې ودان ماشومان ملاتړ په نامه ولول ماشومان ته مکتبونه جوړ کړي و درسي مواد ورکول او اوس د ودان موسسه په نامه هغه پرغاړه خسته ده نو موږ دغه څه ډېر مننه کوو چې د موږ د ماشومان او د بچو د مکتبونه څنګه چې دي موږ خبري چې وخت یې له تاسو له یو ډېر خلک به څه موږ درته لکو چې دا غوښته سم دي چې او شنه نو ساده یو څه شی مې ذکر ودی او کوم شی د فدا خل پاتې شي نو هغه موږ هیلې هیڅ څه موږ لري دا په دغه نو خوري نو دا زموږ خبره ولا مخامات ورسېږي او ودان مو سي ورسېن تو ورسېږي دا زموږ مو څه او چې دا زموږ کار او مو سي د مو سي ودان مو سي څو غړو چې څه نور څو کال فار موشت کې او چې دا څو کال مو ویلي دا غن برته ریږي په دغه نو خوري دا بیر دوی څه هم دا فیلې دا مو سي غمنه شرکي
وعلی السلام د کابل د سبزی د مارکیټ څخه خبرې کوم
زما نوم تاولادی د غزموږ د موټران چې ټول راځي د سنگنويشتنه چراکی سیدل ته په ذاترازو باندې دغه باندې پغلا باندې د شپې چې موټروان تو لزر 2000 15000 روپی په موټر باندې دغه شان د مامورین پټم په ذاترازو باندې ناشتي دا پیسې دنیا اخی کې ورنه کو بیا موټر چې نیم تان پیاتی هم نه دغه کې نه پریږدي وای چې نیم تان دې زیات دا وځستي ما جوالیان ورلېزلې و ورتوای چې نیم تان زیات بیا هم په خدای چې هغه موټر دې ته شاته کوي دا نو څنګه زمو سره کیږي دوه نو مزوري په یو موټر باندې 15000 روپۍ کسان د چې زمو ځوانې زیات راځي او دلته مو خپل سر نه پوره کوي د یو ګمرکونه زیاتې دا اشرف غنی صاحب څخه موږ دا غیله توکو چې موږ ولدی به وطن ته تجاران ته پنګوالو ته خدمت وکړي قسم په خدای چې ټول غلک شنه ولې د سپا چورې کول نو را دغه مارکیټ پورې درې واره موټر ورځي ورځي وای چې اجازه نشته نیم ټان چې اضافه هم وای چې نه پرځم خو چې کله 15000 روپۍ 10000 روپۍ د موټر په سر باندې اخی قانوني غیر قانوني اخی پارچیم نه ورکړي
هغه کوم مامورین چې دی وای کچیر د غرب پارچا غواړي 2000 روپۍ راکه که پارچا نه غواړي 6000 روپۍ راکه خو کچیر 6000 د زموږ نه دولت واخلي دولت خزانه ته ولاړ شي دغه په غلا باندې دی نه کیږي دغه زموږ پیغام نشر کوي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالحق د خوست ولایت منځای ولسوالۍ څخه در سره په تماس کیم زموږ د ولسوالۍ خوندې او زموږ د برنامه خوندې په ټولګي کې د شاګردانو شمیر له حد څخه زیات دی او په یو ټولګي کې د شپږ څخه نیولې تر اتیا پورې شاګردان زده کړه کوي او موږ نشو کولای چې په سمه توګه زده کړه وکړو د شاګردانو زیات شمیر زموږ د خو زده کړې خنډ ګرځېدلې دي ما د پوهنې ریاست او د پوهنې وزارت څخه د هیلت نه چې موږ د ښوونځي او عامه هوري او په موږ باندې بس وخت تیر نه کړی تاسو څخه مننه کوم زه تاسو
زه جواب نه خل نه راځ نه خبر کوم تاسو هغه ماجرین رئیس یې ورځ راو غواړي دغه معلومات وګورئ دغه د هو ظالمان یې سره سره نمبر یې هغه چې 55 نمبر دی او سړي دا موږ د شواګو مو کارو دغه ماجرینو سوګم غرم نه خو موږ سره سعید بسمی پور می دی بس نه را کړاله
السلام علیکم زه اختر جان زم د کندهار ولایت څخه به مشکل ده چې موږ په کندهار ولایت کې مکتبونه په پنځوي ولسوالۍ کې نه څه په خینه وزیر څخه ما دا خوښ ده چې موږ په پنځوي ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص کړو
السلام علیکم زه ناصری حقانی د اردن ولایت د جذاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم بعد ما په وزارت د هله د کلو ولسوالۍ شونځي پراخي او مشته مفتي استادان را وځي مننه او سلام مخته طوان
بعد السلام علیکم زنیان الله من ولایت ندالی ولسوالۍ تاسو را د پیغام څرګند ما هله تاسو چې نا پیغام نشي زما دا او لورو چارواکو پر یعنی در محترم اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبد الله صاحب چې اجرایی رئیس دي په دوه دواړو زما دا غوښتنې چې دا کم افغانان د یاران په زندانو کې ناسې ادامونه ورکوي او ادامي چې په کلونو کلونو هلته ناسې آیا تاسو یې غم مې خوړلې که نه دی محترم اشرف غنی صاحب او محترم ډاکټر عبد الله صاحب زما دا پیغام د دې تر غوړونو ورسوي هله کوم مرور چې تاسو د خپل افغانانو غم خوري دا د اوس کې له هم دې د مو لړی روانه د پکلونو کلونو نه شي څو کې فرصت به تاسو هم نکي
السلام علیکم بلنګ ایم اسلام ما د روزګان د ولایت د جزاب د مصادی د چونی د کریر څخه به کوم نشازاده ما ما زوی زه د نور مقامات د خواهش کوم چې موږ په ولایت کې د خې بیکاری بیا ته سره هیڅ کار نه سمولګو یا کار نه چې موږ د اشرف غنی څخه د خیله په دنه شو ولسوالۍ کې کاروبار کې بیا څو ستام د خیر په معنا
السلام علیکم شفیق حمدر جن د کندهار د ولایت څخه تاسو سره په تماس کیم موږ د کندهار خلکو د ډیرو سخت مشکلات سره مخ هم اخیو دا څوره د کاروبار سره خلاقي زوره څوره د اقتصادي مشکلات سره مخ کیږي کچیر محترم اجرایی رئیس او محترم رئیس جمهور ودا ځای فکر ونه کی نو د کندهار خلک دغه هم د مشکلات سره مخ شي
اور د هلمند څخه ګورغه ما رنگ می درته ولې د هلمند کې به بیکاری ده خلک ته کوټ کور دي در بازار دي به ویا غانی کار نه پیدا کیږي ځله په فکر دلته سکوته خواهش کوم دغه مشران څخه په دغه هلمند کې وخارانو غریبانو مسکینان ته یو کار پیدا کی د خدای په امان
ګران دوست تاسو شکایت او نظر مو واوري دی الکتری تاسو هم شاهد یاست موږ په تیرو خبرونو کې او هم د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې پر دې موضوع لبیل لبیل چرواکو سره خبرې کړې دي خدای چې د ستونزې تر سنه د هوار سوي او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایت او رونو هیله د چي اړوند مسولین په غور سره واوري او توجه ورته وکړي البته دا خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو سیمو کلیو او بندو کې ورسره مخامخ دي او موږ ته د ټلیفون لاري د پیغامونو پر ډول استولې دي د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیره چې په پای کې درته خبريږي در سره ولې کوي د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مېم تربیه مو پر خدای سپارم الله مو ملسم
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0042022 1415.
آزادی رادیو لوونه تروو